احمد شي بدیم په دې خبري مجله کې ستاسو قربان سهار په خیر. د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو په غونډه کې نن افغانستان ته پښته اندېښنو خبرې کیږي.
سرمشریزه د جی شل ګډو هدفونو باندې تمرکز کوي. تر ټولو مخکې باید عاجل بشري اړتیاو باندې تمرکز وشي.
د جی شل سرمشریزه په دوشل کې د پاکستان سرپیاسم پر نړیوالو ژغ کړی چې پر طالبانو فشار رانولي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی
بشری مسائل سیاسي مسائلو نه جلا کی او له بشري مسائلو نه د فشار د عالی کاروانه کی.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په کابل کې زده کوونکي نجونې ګیله منې دي.
ټول نجونې بې سرنوشته پاتې یو.
تر هر څه مخکې خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالو وغوښتل چې افغانستان ته جدي پاملرنه وکړي. د طالبانو پلاوی د اروپایي ټولنې له استازو سره خبرې کوي او د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د مقتدا صدر ګوند مخکې دی. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي په افغانستان کې بشري وضعیت ته باید جدي پاملرنه وشي تر څو د یو لوی ناورین مخه ونیول شي. انټونیو ګوتیرش پرون وی خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د اقتصاد د سقوط د مخنیوي لپاره هم باید پراخي هڅه وشي.
Exactly 4 weeks after the Geneva humanitarian
دقیقاً څلورو نه دمخه په جنیوا کې بشر دوستانه غونډه جوړه شوې و. اوس په افغانستان کې بشري ناورین مخ په ډیریدو ده. 13 میلیونه خلک چې د افغانستان نیمایي نفوس جوړوي د ناورین سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي زیاته کړه چې د افغانستان د اقتصاد د بیا رغولو لپاره باید لاري ولټول شي او د ډیرو مالي سرچینو په برابرولو کې د اقتصاد د سقوط مخه ونیسي. په جنوا کې تیر سپتمبر د افغانستان په تړاو غونډه وشوه چې پکې د 1.2 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وشوه، خو ویل کېږي چې تر دې دمه د دې ژمنو یوازې 15% افغانستان ته سپارل شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د شزو د برخې نوی مسول ویلي چې د افغان میرمنو د ژغونو د اوریدو ملاتړ لپاره خپل کار پیل کړ. معایس درایت پرون په خپل ټویټر خبر ورکړی چې تازه د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د دې سازمان د شزو د برخې مسول ټاکل شوی دی. سره له دې چې ښاغلی معایس د افغان میرمنو د ملاتړ ډاډ ورکړی، خو ګڼو فعالانو د یوې ښځې پر ځای د هغه په ټاکنه باندې نیوکه کړې ده. اخوا د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په یو ټویټ کې ویلي چې د افغان میرمنو او انجونو په سختي ګټل شوی لاسته راوړنې باید خوندي او حقونه یې تامین شي. هغه دا ټینګار هم کړی چې له افغان میرمنو پرته به د افغانستان اقتصاد او ټولنه هیڅکله بیا په خپلو پښو ونه درېشي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د دوی پلاوی به د اروپایي ټولنې له استازو سره خبرې وکړي. مولوي امیر خان متقی دا خبره پرون په دوحه کې یوې غونډې ته وکړه. هغه وویل طالبان له اروپا سره شي اړیکې غواړي.
موږ له اروپایي ټولنې سره هم غواړو تفاهم او مثبت تعامل ولرو. افغانستان غواړي چې د جګړې له فصل څخه وروسته اوس مثبت تعامل ولري. نوی حکومت نه غواړي چې ولس یې د اروپا مهاجرت ته تشویق او یا هم مجبور شي. دا وضعیت ته هیڅ په ګټه نه دی.
د متقیب خبره طالبانو تر دې دمه د امریکا، جرمني او بریتانیا له چارواکو او د پارلمان له غړیو سره لیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د دې اونۍ لیدنه صادقانه او مسلکي بللې ده، خو ویلې دي چې د دوحې غونډه په هیڅ ډول د طالبانو د پرسمت پیژندلو په نیت نه و جوړه شوې. د عراق د پارلماني انتخاباتو قسمي پایلې ښیي چې د مقتدا صدر شیعه ګوند په ټاکنو کې تر ټولو ډېر رایې ګټلې دي. عراقي چارواکي وایي د اکشن بی پروس په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه 1.5% وه. د 2013 کال تر ټاکنو د خلکو دا ونډه 3% شکته بلل شوې ده. په عراق کې پارلماني ټاکنې له ټاکل شوې نیټې څخه 2 میاشتې مخکې ترسره شوې. د عراق د انتخاباتو کمیسیون و چارواکي وویل چې مقتدا صدر د شمیرل شویو رایو له مخې تر دې دمه په سر کې دی. د عراق پارلمان 309 څوکۍ لري. د مقتدا صدر ویان ویلي تر دې دمه 3 اویا څوکۍ ګټلې دي. تیر وار د صدر ګوند 450 څوکۍ درلودې. عراقیانو تیر 2 کاله سخت مظاهرې وکړې څو بالاخره د عادل عبدالمهدي حکومت وپرځېد او پر ځای مصطفی کاظمي صدر اعظم شو. کاظمي له وخت مخکې ټاکنو سره موافقه وشوده، خو خپله او ګوند یې ټاکنو ته ونه درېدل. د بښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل له ایران غوښتي چې د آرمان عبدالعالي په نوم د یوه ځوان هلک د اعدام حکم وځنډوي. آرمان د خپل ملګری په وژنه تورن او په اعدام محکوم شوی دی. تمه وه د ایران حکومت د هغه د اعدام حکم وړم کال اجرا کړي، خو و یې ځنډاوه. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دوی ته معلومات ورسېدلی چې د ایران قضایي چارواکي غواړي په آرمان باندې د اعدام حکم د چهارشنبې په ورځ اجرا کړي. د راپورونو له مخې آرمان عبدالعلي د تهران لویدیځ ته په کرج زندان کې دم کړي وي ځانګړې خونې ته انتقال شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي تر 1300 کلونو د کم عمره کسانو اعدام د نړیوالو قوانینو له مخې منع دی او د ماشومانو په حق باندې تیری بلل کېږي. آرمان تورن دی چې شپږ کاله د مخې خپله ملګرې وژلې او هغه وخت یې عمر له 1300 کلونو کم و. د راپورونو له مخې آرمان عبدالعلي په لومړنیو محکمو کې د خپلې ملګرې په وژنه اعتراف کړی و، خو وروسته ترې منکر شو. دا خبرونه دا سجی رادیو سهارنی خبری مجله په منځنی سپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې. اوري احمد چیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې ته روشن مختوړي. ټاکل شوی د نړۍ د شلو سترو صنعتي یا جیشل مشران نن د افغانستان په اړه یو فوق العاده غونډه وکړي. د ایتالیا صدر اعظم چې هیواد د جیشل مشي کوي، محلنۍ مشي کوي، ویلي چې په افغانستان کې بشري ناورین باید په ګډه حل شي. په افغانستان کې کړکېچ اروپایي ټولنه اندېښمنه کړې چې ممکن یو ځل بیا اروپایي هیوادونو ته ډله ډله افغان کډوال ورشي. جزئیات ته صفی الله سنگزي په راپور کې.
د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو مشران نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. دا ځانګړې سرمشریزه د هغه ناورین د ځوابولو لپاره بلل شوې چې افغانستان ورسره مخ دی. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې هیواد یې دا مهال د جیشل دورې مشري کوي ویلي ټول غړي هیوادونه باید په افغانستان کې د ناورین مخنیوي لپاره ګډ اهداف وړاندې کړي. سرمشریزه د جیشل ګډو هدفونو باندې تمرکز کوي چې البته د نړۍ شل بډایه هیوادونه دي. تر ټولو مخکې باید عاجل بشري اړتیاو باندې تمرکز وشي. هغه څه چې ماته تل ویل کیږي په افغانستان کې بشري ناورین دی، ځکه چې دا هیواد هیڅ نړیوال ملاتړی نه لري. ځینې هیوادونه ممکن یو څه مرسته وکړي، مګر ناورین پیښیږي او دا د بډایه هیوادونو مسؤلیت دی چې له قید او شرط پرته مرستې ته دوام ورکړي. جیشل د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، اروپایي ټولنې، چین، فرانسې، جرمني، ایټالیا، هند، کاناډا، ارجنټاین، استرالیا، برازیل، سویلي کوریا، جاپان، سعودي عربستان، مکسیکو، سویلي افریقا، ترکی او اندونیزیا څخه جوړ دی. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي زیاته کړې نړیواله ټولنه باید یو ګډه ستراتیژي پلي کړي تر څو د افغانستان د کړکېچ د حل سربېره دا هیواد د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل نشي. تمه کیږي چې د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو په مشرانو سربېره د قطر استازی، د پیسو د نړیوال وجهي صندوق، نړیوال بانک او ملګرو ملتونو استازي په نننۍ سرمشریزه کې ګډون وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي دفتر اعلان وکړ چې هغه په آنلاین بڼه د جیشل غونډې سره وصل شي. مودي د غونډې په درشل کې د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره د افغانستان د کړکېچ په اړه خبرې کړې دي. د ایټالیا په ګډون اروپایي هیوادونو ویلي د طالبانو لخوا د ښځو له حقونو سرغړونه د دوی لپاره د طالبانو د واکمنۍ په رسمیت پیژندل د ناممکن تر حده وړې ده. تېره اونۍ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل د جیشل سرمشریزه باید طالبانو ته یو واضح پیغام ورکړي چې دوی باید د بشري عملیاتو رسیدګي ته اجازه ورکړي. د جیشل سرمشریزه نن داسې وخت پر افغانستان څرخیږي چې ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړي. کابو یو میاشت وروسته له هغه چې کابل د طالبانو لاسته ولوېد، ملګرو ملتونو او ځینو لویو تمویلوونکو د سپتمبر په 12 د سویس په جنیوا کې غونډه وکړه. په هغه غونډه کې له افغانستان سره د 1,200,000,000 ډالرو مرستې ژمنه وشوه، مګر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ویلي دوی تر دې دمه د ژمنو شوو مرستو شاوخوا 15% ترلاسه کړي. ملګرو ملتونو سازمان ویلي د 2021 کال تر پایه بیړنیو بشري مرستو ته د 600,000,000 ډالرو اړتیا ده، څو 12,000,000 اړمنو خلکو ته ورسول شي. لا معلومه نه ده چې ملګرو ملتونو له دې څه باندې 600,000,000 ډالرو څومره مرستې ترلاسه کړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پاکستان صدر اعظم وایي که پر طالبانو د نړیوالې ټولنې فشار دوام وکړي په دې هیواد کې به یو ځل بیا د نوې ملي لسیزې پیښې تکرار شي. عمران خان په خپله تازه مرکه کې ویلي په افغانستان کې وضعیت نازک دی او امریکا ته پکار ده چې حالت منظم کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې غوښتي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. له دې خبرو د عمران خان موخه د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندو پر وړاندې د شته خنډونو لرې کول دي. واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته عمران خان په ځلونو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، خو خپله پاکستان لا دا کار نه دی کړی. د پاکستان صدر اعظم د لندن یوې آنلاین رسنۍ میډل ایسټ آی سره په خپله نوې مرکه کې ویلي، پر طالبانو بندیزونه او د دوی یوازې پرېښودل ناورین ته لار پرانیزي. هغه چې لاله وړاندې نښانې لیدل کېږي،
اوس د افغانستان لپاره نازک حالت دی. نړۍ ښایي چې دوی سره خبرې وکړي، ځکه که دوی له ځانه لرې کړي، طالبان به په داخل کې خپل تحریک لا سخت دریڅه کړي. دا وضعیت په ډېر اسانۍ طالبان د 2000 لومړي یعنی شل کاله پخوانی حالت ته وړی شي، چې داسې وضعیت بیا ناورین دی.
عمران خان د نړۍ لخوا په افغانستان د روان فشار په اړه اندېښنه ښیو زیاتوي. که وضعیت همداسې دوام وکړي نو حالت به د نویمې لسیزې په څیر شي. په نویمو کلونو کې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وه چې په پایله کې د دې هېواد ټول بنسټونه ونړېدل او میلیونونه افغانان نورو هېوادونو ته کډه شول. عمران خان وایي امریکا غوښتل په افغانستان کې جمهوري نظام بقا وکړي، بشري حقونو ته درناوی ځای ونیسي او د ښځو حقوق تر پښو لاندې نه شي. خو د ده په خبره د طالبانو په راتګ سره دا هر څه له منځه ولاړل. د پاکستان صدر اعظم طالبان د داعش پر ضد د مبارزې لپاره یو غوره وسیله بولي او زیاتوي دوی توانېدلي چې په هر څه واکمن شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته دې ډلې په بېلابېلو ولایتونو بریدونه کړي، چې د حامد کرزي د هوایي ډګر په یوه دروازه او په کندوز کې وروستي بریدونه ملکیانو ته ډېره مرشوبله واړول او نړیوال غبرګونونه یې له ځان سره درلودل. د اګست 26 د حامد کرزي د هوایي ډګر په یوې دروازې په برید کې 14 امریکایي عسکر هم ووژل شول. عمران خان په خپل مرکه کې دا هم ویلي چې طالبانو نړیوالې ټولنې سره بشري حقونو ته د درناوي او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پریکړو ژمنه کړې او نړۍ هم د دې ژمنو عملي کېدو ته په تمه ده. عمران خان د افغانستان په مخکینی حکومت هم نیوکې کړې او هغه یې یوه مفسده اداره بللې. خو د افغانستان ګوښه شوي جمهور رئیس غني په مشرۍ حکومت بیا پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنه او ویل یې باید دواړه سپیناوی ورکړي چې سره څه اړیکې لري. طالبانو که څه هم د عمران خان د نویو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې له نړۍ سره د ښو اړیکو خبره کړي او په دوحا کې یې له امریکایي پلاوي سره وروستۍ لیدنې هم مثبتې بولي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی تېره اونۍ رسنیو سره مرکه کې د طالبانو په ملاتړ د عمران خان او نورو پاکستاني چارواکو له څرګندونو ملاتړ وکړ او ویې ویل دا په دې معنی نه دي چې کنې پاکستان د دوی په استازولۍ غږیږي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي نړیواله ټولنه دې پر طالبانو فشار نه راولي. یو شمېر افغانان چې له کابله اسلام آباد ته ځي شکایت لري چې د الوتکو ټکټونه څو برابره زیات شوي دي. له کابله اسلام آباد ته اوس د الوتکې یو ټکټ تر زر ډالرو ګرانه دی. نور په دې راپور کې
پاکستان ته د هوا له لارې سفر خو په لوړه بیه د ځمکې له لارې د دې هېواد له خوا پولو تړل کېدو او د دواړو خواو میشتو خلکو ته د تګ راتګ نه اجازه ورکول هغه څه دي چې ګڼ شمېر افغانان یې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. عبدالواجد چې غواړي پاکستان ته سفر وکړي د ټکټونو د لوړې بیې له امله نه شي کولی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان ته د تګ لپاره د هر ټکټ بیه له زر ډالرو پورته ده.
قراره که به پاکستان سفر کنم اما قیمت
زه غواړم پاکستان ته سفر وکړم، خو د طیارې ټیکټ قیمت دی او زه یې د اخیستلو توان نه لرم. د ځمکې لاره هم له ستونزو ډکه ده. هیله لرو چې د ملکی چلن هوایی اداره د دې ستونزې د حل په برخه کې همکاري وکړي.
د طالبانو په راتګ سره د افغانستان د هوایی چلن په چارو کې زیاتې ستونزې پیدا شوې. ګڼ شمېر هېوادونو خپل پروازونه دغه هېواد ته وځنډول. له دې سره هم مهاله د طیارو ټیکټ ټونو په برخه کې هم ستونزې زیاتې شوې. لکه د اسلام آباد کابل ترمنځ د یو کس د تیاری د ټیکټ بیه له 150 ډالرو څخه 1000 ډالرو ته پورته شوه. له دې وړاندې د افغانستان کامیار او د پاکستان پی آی هوایي شرکتونو په زیاتو پیسو افغانان له یو ملک څخه بل ملک ته انتقالول. خو د کامیار هوایي شرکت د سوداګرۍ برخې مشر سلیمان عمر بیګا ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د کامیار هوایي شرکت پروازونه دغه هیواد ته ځنډولې دي. نوموړي ویلي له دوه ورځو راپدې خو پاکستان حکومت په یوه اعلامیه کې د کامیار هوایی شرکت پروازونه خپل هیواد ته ځنډولې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې لرو. مخکې تر دې چې د ښاغلي متقی څرګندونې خپرې کړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راډیو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په افغانستان کې د وچکالۍ پر وضعیت لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د سخت کال وچکالۍ په افغانستان کې اقتصادي بحران تشدید کړی دی. وال سټریټ جرنل وایي دا وضعیت په داسې حال کې پیښیږي چې امریکا د افغانستان مرکزی بانک د 9.4 میلیارد ډالرو په ارزښت شتمني کنګل کړې ده. د افغانستان له 24 ولایتونو څخه 25 یې له وچکالۍ سره مخ دي او دغه وضعیت د هیواد 44 میلیونه وګړي اغېزمن کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت سازمان یا اف ای او مشر ریچارد ترینچارد ویلي چې دا په افغانستان کې په تیرو 15 تر 16 کلونو کې تر ټولو شدیده وچکالی ده. د همداراز ویلي چې دغه وچکالۍ د بزګرانو ژوند هم له اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی. وال سټریټ جرنال وړاندې زیاتوي چې د افغانستان 12% ځمکه د کرهنې لپاره مناسبه ده، خو د دغه هیواد 80% نفوس پر زراعت او بڼوالۍ متکی دی. د ورځپاڼې له قوله چې په افغانستان کې د طالبانو نوی حکومت لا نه دی توانېدلی څو وزګار او بېوزده خلکو ته چې له دغې وچکالۍ ځورېږي د کار زمینې د مساعدولو په برخه کې کومه کړنلاره وړاندې کړي. ورځپاڼې د وچکالۍ په زیاتېدو سره د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر د اختلاف موضوع ته هم اشاره کړې. ورځپاڼې ویلي چې په کابل کې تر طالبانو مخکې د افغان حکومت او د ایران ترمنځ د اوبو پر سر لانجه وه، خو ایران پر طالبانو له خپل نفوسه کار اخیست او هڅول یې څو په نیمروز کې د اوبو یو بند ته ګواښ پېښ کړي. انډیپندنت برتانیوي ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د بشر دوستانه مرستو د ترسره کېدو په اړه مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼې لیکي چې د امریکا متحده ایالاتو موافقه کړې چې له افغانستان سره به بشري مرستې وکړي، خو دا په دې معنا نه ده چې د طالبانو دولت به په رسمیت پیژني. دا پریکړه چې امریکا به له افغانستان سره بشري مرستې کوي د قطر په دوحه کې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو د استازو ترمنځ تر 2 ورځنیو خبرو وروسته اعلان شوه. دا خبرې د دواړو لوریو ترمنځ د اګست میاشتې راوروسته لکه چې کابل د طالبانو لاس ته لوېدلی په لومړي ځل ترسره کیږي. د ورځپاڼې له قوله په داسې حال کې امریکا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د بشري مرستو د دوام خبره کوي چې دغه هیواد کې د طالبانو په واکمنېدو سره د بشر حقونه په تېره بیا د ښځو حقونه محدود شوي دي. د طالبانو حکومت په هڅه کې دی څو په نړیواله سطحه په رسمیت وپیژندل شي او دا وړتیا پیدا کړي چې لا بل قوه اقتصادي ماتې سره مبارزه وکړي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هیله ښودلې چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر کنګل شوي پیسې خلاص کړي. مولوي امیر خان متقی د قطر په پلازمینه دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز ته په وینا کې دا خبره وکړه. د دې بحث ګډونوالو او چلوونکي یو انتقاد دا کاوه چې طالبان د نجونو د تعلیم په څیر د ځینو مسلو په تړاو په خبرو کې یو څه په عمل کې بل څه کوي. صفي الله سنکسی راپور لري.
په دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز تیر ماښام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مولوي امیر خان متقی کوربه و. له متقی نه یوه پوښتنه دا وشوه چې امریکا د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر ورکنګل کړي، نو طالبان خپل اقتصادي مسایل څنګه مخته وړي او له امریکا څه غواړي. هغه په ځواب کې لومړی پر امریکا کلکه نیوکه وکړه او بیا یې هیله وښوده چې دا پیسې ورخلاصې کړي.
د 1300 میاشتو په دوران کې یو امریکایي هم په افغانستان کې ونه وژل شو او د کابل په هوایی ډګر کې سیدې په زرها او کسان استل یو چاته هم ضرر ونه رسید. کاش کې د هغوی په یوس کې بیرته افغانانو سره احسانات کړي وای، کاش کې د هغوی شتمنه نه وای کنګل کړي. به هر حال زه امید لرم د امریکا چارواکو نه څنګه په دې موضوع کې غور وکړي، دقت وکړي او بشری مسائل سیاسي مسائلو نه جلا کړي او له بشری مسایلو نه د فشار د عالی کاروانه خلی.
د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان 9 میلیارد او 600 میلیونه ډالر کنګل کړل څو د طالب چارواکو لاسرسی ورته بند شي. د طالبانو چارواکو د امریکا په دې کار له لومړۍ ورځې توندې نیوکې کولې او ویلي چې افغانان یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په دوحه کې د شخړې او بشري مطالعاتو مرکز ته د وینا پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له نړیوالو سره هم په ښو اړیکو ټینګار وکړ. هغه ویل د دوی حکومت د سیمې، خلیج او لویدیځو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. امیر خان متقی د داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې طالبان برلاسي وبلل او ویل چې طالبان د داعش د ګواښ په وړاندې د مقابلې توان لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست چې د اونۍ د سر په دوو ورځو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کړي دي، خپل مجالس هم مثبت او ښه وبالل. سره له دې چې متقی ادعا وکړه طالبانو په بېلابېلو برخو کې ښه کارونه کړي او پلانونه لري، خو د نجونو د تعلیم په څیر ځینې مسایل هغه څه وو چې د پروني بحث ګډونوالو څو واره یاد کړل او انتقادونه یې وکړل. د شخړو او بشري مطالعاتو د مرکز مشر او د بحث چلوونکي سلطان برکات له متقی وپوښتل
Why closing schools?
د نجونو د تعلیم په څیر یوه مسله کې ولې ښوونځي تړل کیږي؟ ښوونځي چې وارد مخه فعالو ولې موږ شاته قدم اخلو؟ په دې نه غږیږم چې په یوه تر ټولو سخت دریځه ټولنه کې د نجونو د تعلیم په مسله کې پخوانی حکومت او نړیواله ټولنه له هڅو سربېره بریالی نه شو، خو په یوه داسې ټولنه کې چې اوس یې دا مسله منلې او پرمختګ هم پکې شوی، ولې د ښوونځیو د بندېدو راپورونه اورو؟
Why are we hearing reports about closing schools?
د بحث په چلوونکي سربېره څو ګډونوالو هم دا انتقاد ورسره تړلې پوښتنې مطرح کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وویل د دوی پر اتاک هغه ښوونځي هم بیرته پرانیستل شول چې د کووید 19 په خاطر تړلي وو. هغه وویل د نجونو په برخه کې کار روان دی او په تدریج د دې مسلې د هواري هڅې کېږي. طالبان د اګست 15 واک ته ورسېدل. واک ته رسیدو سره سم امریکا او نورو هیوادونو له افغانستانه د خپلو پاتې ادباو او افغان همکارانو د ایستلو عملیات پیل کړل او په 15 ورځو کې له 1,24,000 زیات کسان وایستل.
په دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو د مرکز مشر سلطان برکات وویل چې طالبان ولې نجونې نه پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړې شي. د کابل او دیرشو نورو ولایتونو زده کوونکي نجونې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو غوښتنه کوي. د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د افغانستان په درو ولایتونو کې تر دې دمه له شپږم ټولګي پورته نجونې مکتبونو ته ځي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د پیل په اړه دوګونی چلند. افغانستان ته د طالبانو له راتګ وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې، خو د افغانستان په دریو ولایتونو کې بیا د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستي دي. په کندوز، بلخ او جوزجان ولایتونو کې دا مهال نجونې په لیسو او منځنیو ښوونځیو کې په لیک لوست بوختې دي. د خدیجې جوزجانې لیسې زده کوونکې شکیله ازادي راډیو ته وویل
موږ ټولګیوالي هر ورځ ښوونځی ته راځي. موږ له دې وضعیت راځو او خوشحاله کیږو که د کانکور ازموینه هم ورکړو او وکولی شو د خپلې خوښې په رشتو کې زده کړو ته دوام ورکړو.
شکیلا وایي ټولې ښوونکي چې اکثریت یې ښځې دي د پخوا په شان ښوونځي ته راځي. لیزا په مزار شریف کې د فاطمه بلخي په ښوونځي کې د 12 ټولګي زده کوونکې ده. لیزا د خپلو درسونو د پیل پاړه تاسې وایي
اوس زموږ درسونه روان دي. زه په 12 ټولګي کې یم او هر ورځ مکتب ته ځم. زموږ ښوونکي هم ښوونځي ته راځي او یوه میاشت وروسته مو ازموینې دي.
خو په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې کیسه بل ډول ده، ځکه هلته د لیسو او منځنیو ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. په کابل کې د لیسو او منځنیو ښوونځیو نجونې زده کوونکي له شته وضعیت او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د الفتح لیسې د 12 ټولګي زده کوونکي مروه وایي
تحولات چې زموږ په مملکت کې رامنځته شوي دي د جنګیو په راتلونکي او سرنوشت باندې ډېره بده اغیزه کړې ده. ټول نجونې بې سرنوشته پاتې یو او دا په دې حال ده چې په وروستیو ورځو کې په درې یا څلورو ولایتو کې د نجونو درس شروع شوی ده. زده کوونکي او استادان یې نورمال خپل درس ته ادامه ورکړې ده. نو غوښتنه هم دا ده چې باید درس په ټولو ولایتو کې په منظمه توګه
د هلکانو لیسی او منځنی ښوونځي د روان کال د وږي میاشتې په 20 پیل شول، خو د کابل په ګډون په اکثریت ولایتونو کې د نجونو لیسی او منځنی ښوونځي لا نه دي پرانیستل شوي. د دې ترڅنګ ښځینه زده کوونکي هم د طالبانو له لورې خپلو دندو ته نه دي ورغوښتل شوي. اوس د غواندېښنو ته د طالبانو ځواب څه دی؟ د طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې په اړه پر یوه طرحه کار روان دی.
په دې اړه باندې کوم طرزالعمل یا کوم تصمیم چې تر کار لاندې ده په هغه اړه باندې انشاءالله موږ امیدوار یو چې په نږدې راتلونکي کې دې ته د حل لاره ونټول شي تر څو د اسلامي اصولو سره سم دا روان او دا ستونزه پای ته ورسېږي.
خو ښاغلي کریمی په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې په دې درې ولایتونو کې نجونې د کومې طرحې له مخې خپلو درسونو ته دوام ورکوي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او نورو نړیوالو سازمانونو هم له زده کړو د افغان نجونو د بې برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي په افغانستان کې بشري وضعیت ته باید جدي پاملرنه وشي تر څو د یو لوی ناورین مخه ونیول شي. انتونیو ګوتیرش پرون بې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د اقتصاد د سقوط د مخنیوي لپاره هم باید پراخې هڅې وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ښځو د برخې نوي مسؤول ویلي چې د افغان میرمنو د ژغونو د اورېدو او ملاتړ لپاره خپل کار پیل کړ. معایز درایت پرون په خپل ټویټر خبر ورکړ چې تازه د ملګرو ملتو لخوا په افغانستان کې د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤول ټاکل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې د دوی پلاوی به د اروپایي ټولنې له استازو سره خبرې وکړي. امیر خان متقی دا خبره پرون په دوحه کې وی غونډې ته وکړه او هغه ویل چې طالبان د اروپا سره ښه اړیکې غواړي. د عراق د پارلماني انتخاباتو قسمی پایلې ښیي چې مقتدا صدر شیعه ګوند په ټاکنو کې تر ټولو ډیر رایې ګټلې دي. عراقي چارواکي وایي د یکشنبې په ورځ په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه 40% وه. او د ایران د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له ایران غوښتي چې د آرمان عبدالعلي په نوم د یو ځوان هلک د اعدام حکم وځنډوي. آرمان د خپل ملګري په وژنه تورن او په اعدام محکوم شوی دی. تمامه د ایران حکومت دغه د اعدام حکم وړم کال اجرا کړي خو یې ځنډاوه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د دې خبری مجلې روسیو ته رسیدلیو دا وروستی راپور راخلو. د دې خبری مجلې د غزنی ولایت یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه کوي. د دوی اندېښنه د کندوز په ښار کې د تیرې جمعې چاودنې زیاته کړې. نور په دې راپور کې
د غزنی یو شمېر اوسیدونکي په کندوز ولایت کې د تیرې جمعې ورځې بمی چاودنه غندي. دوی دا بغنونکي پیښې یادوي خو وایي د طالبانو حکومت دې دا ډول پیښو مخنیوي وکړي. دوی دغه ډول پیښې په افغانستان کې د میشتو قومونو ولسونو او مذهبونو ترمنځ د لریوالي ناهیلۍ او نفرت سبب ګڼي. سیدجان مهداد په غزنی ښار کې د عامه کتابتون مشر دی. دوی د طالبانو له حکومت څخه دا ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوي. ښاغلی مهداد وایي طالبان باید دا خبره په غوږ کې ونیسي چې د افغانستان دښمنان لاس په کار دي او غواړي په ټولو ځایونو کې دا ډول بریدونه ترسره کړي. نوموړی زیاتوي
خصوصا اماکن های مقدس مانند مساجد و تکایا
په ځانګړي ډول مقدسات لکه جمعهتونه او تکیه خانی که په امن کې نه وي ظاهر خبره ده چې خلک ناهیلی کیږي او ترمنځ واټن پیدا کیږي
او یک فاصله ایجاد میشن.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د شیخی کلی اوسیدونکو دوست محمد د کابل په پولی تخنیک پوهنتون کې استاد دی. دی وایي د طالبان حکومت او افغان ولس ته په ګډه د دغه ډول پیښو پر وړاندې سره یوسي تر څو په افغانستان کې د میشتو قومونو ترمنځ د نفاق مخه ونیول شي.
نه یوازې دا چې امارت محصلین موږ ټول ملت باید د دې بریدونو مخه ونیسو او مقاماتو د امارت نه مغوښتنه داده چې خاصتا د دې بریدونو چې په مسجد باندې یا په عامه ځایونو باندې کېږي مخه ونیسي او دوی یوه خاصه ستراتیژي یو خاص پلان د دې بریدونو په مقابل کې ونیسي.
د غزنی د ښار اوسیدونکو 25 کلن سید رحمان هم ورته غوښتنه کوي. دی وایي چې طالبان دي له هر ډول قومي ژبني سیمایز او هر اړخیز تعصب څخه پرته د خلکو امنیت وساتي.
دوی باید دا یو اسلام او افغان په نظر کې ونیسي. دوی باید یو رقم قوانین او د ټول امنیت په یو نظر باندې ونیسي. داسې نه چې باید دوی نجات وګوري یا بل ته وګوري. دوی باید یو رقم ته امنیت ونیسي او ښه امنیت سره کې.
دوی دغه غوښتنې له هغه وروسته کوي چې د تیرې جمعې په ورځ د کندوز ښار د خان آباد بندر د سید آباد ګذر د شیګانو په جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال به میچاودنه وسوه او تر 200 پورې کسان یې مړه او ژوبل کړل. دغه خلک په داسې حال کې له طالبانو څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي چې طالبانو هم د خپلې واکمنۍ له پیل سره سم خلکو ته په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. په کابل، خوست او کندوز کې وروستیو چاودنو